احمد شیبریم د ساجی راډو د شپږ بجو په خبرونه کې مو هرکلی کوم. مخکې تر دې چې د خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه د ایران د بهرنیو چارو د وزیر مرستیال سید رسول موسوی وای د کډوالۍ مسله له کډوالو سره پر ضدیت په پولو کې د دیوالونو په جوړولو او غیر انساني اقداماتو نشل کېدی. شاغلی موسوی دا څرګندونې پرون ورځ سره دی وکړي چې په وروستیو ورځو کې په ایران کې د افغان کډوالو سره د ناوړه چلند ګڼ راپورونه خپره شول. شاغلی موسوی پر خپل ایکس پاڼه کې همدارس لیکلي، تر څو چې بې وزلي او بې عدالتي وي مهاجرت به وي. د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر همدارس ویلي مهاجرت یوه نړیواله ستونزه ده. د لیکلي حکومتونه نه دي توانېدلي چې د دیوالونو په جوړولو، د کډوالۍ پر ضد په سختو پالیسیو او له کډوالو سره د غیر انساني سلوک په وسیله دا ستونزه حل کړي. د ایران منتخب ولسمشر مسعود پزشکیان د خپل انتخاباتي کمپاین پر مهال ویلي وو چې له افغانستان سره پر پوله به دیوال جوړ کړي. یو شمېر ایرانی چارواکو ویلي چې له افغانستان سره په پوله کې د دیوال پر جوړولو کار پیل کړی دی. د سمنګان ولایت د روبات کوتل په سیمه کې پرون په یوه ترافیکي پیښه کې لږ تر لږه شپږتنه مړه شوي دي. په وژل شویو کې دوی ښځې، درې نارینه او یو ماشوم شامل دي چې ټول د بلخ ولایت اوسېدونکي دي. ځایي طالب چارواکو رسنیو ته وویل پیښه هغه مهال رامنځته شوه چې یو کورولا موټر له ویلارۍ سره ټکر شو. په وروستیو نږدې لسو ورځو کې په افغانستان کې شاوخوا څلوېښت تنه په بیلابیلو ترافیکي پیښو کې مړه شوي دي. د اکثرو ترافیکي پیښو علت د لارو خرابوالی او د موټر چلوونکو بې احتیاطي په ګوته کې شي. د خیبر پښتونخوا ایالت اعلی وزیر امین ګنداپور پرون په بنو کې د امن پر لټوالو ته وویل چې په ګرده صوبه کې به هیڅ ډول پوځي عملیاتو ته اجازه ورنه کړي. د خیبر پښتونخوا اکثر سیاستوالو او ګوندونو د پوځي عملیاتو له پیلېدو سره مخالفت کړی دی. د پاکستان مرکزی حکومت او پوځ ویلي چې د عزم استحکام په نوم به پراخ پوځي عملیات پیل کړي. ګنداپور د بنو پر لټوالو ته په وینا کې وویل چې د امنیتي ځواکونو لخوا به په پښتونخوا کې د خلکو پر کورونو د چاپو او پلړ کې د عامو بېګناه خلکو نیونه ودرول شي. د همدارس وویل چې نور وسلوالو ته د فعالیت اجازه نه ورکوي او یوازې پولیس پریشتي چې د خلکو امنیت وساتي. د شمالي کوریا د پوځي استخباراتو یو کارکونکي د متحده ایالاتونو د روغتونونو ناسا او نظامی اډو د حق کولو لپاره په دسیسي تورن شو. د امریکا حکومت د هغه د څرک لګولو لپاره د لس میلیون ډالر جایزه وړاندیز کړې او ویلي چې دغه کس د ناسا تر ولس گیگا بایټ ډیرو معلوماتو د خلا کولو هڅه کړې ده. په ورته وخت کې د امریکا، جنوبی کوریا او بریتانیا ګډ مشورتي ډلې اعلان وکړ چې د شمالي کوریا له استخباراتي ادارې سره تړلې هکرانو د هند او جاپان په ګډون په درو هیوادونو کې پر روغتیايي، پوځي او صنعتي ادارو بریدونه کړې دي. د امریکا حکومت مطلوب کس دریم جونګ هاوک په نوم پیژندل شوی چې په پیونګیان کې د شمالي کوریا د پوځي استخباراتو لپاره په کار کولو تورن دی. اساجی رادو په انټرنیټ کې په اساجی رادو ډاٹ کام کې اوري. د امریکا د کانګرس وی غړي داس هڅې پیل کړې چې د طالبانو حکومت کله هم پر رسمیتونه پیژندل شي. بلور ته به واوري چې د هند بهرنیو چارو وزیر اعلان کړي چې له نشتې درې کلن ترند وروسته افغانانو ته ویزه ورکوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د مشرتابه غړی خان جان علي کوسه
په دې سبا زمونږ تجارت هم زیات شي او دغه مشکل چې په منطقه کې موږ لرو د صادراتو د تازه او وچې میوې دا به هم حل شي.
دا به هم په دې خبرونه کې واوري چې طالبان وایي د افغانستان د استخباراتو ادارې له پخوانیو د دوی په وینا نامطلوبو کسانو پاکې کړې دي. د پاریس اولمپیک ته مو ورولو او په نورستان کې د ولور ستونزه
پروینا ډیر عزت ورول غواړي چې یو څو څلوېغ بزید لس غواګانې دي او دوه لکه افغانۍ نغدې دي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د امریکا د کانګرس وی استازي کانګرس ته د تصویب لپاره د صلاحي وړاندې کړي چې غوښتنه کوي طالبان د یو بهرني تروریستي تنظیم په توګه پر رسمیت پیژندل شي او د هغوی د حکومت د رسمیت پیژندلو مخه دی ونیول شي. لبل خو د امریکا د سنا جرګې وی دیموکراتي غړي چین شاهین ویلي چې د طالبانو له لوري د افغان شزو ژوند کې اقدامات زیات شوي او د دې په وینا د طالبانو دا ډول اقدامات جنسیتي اپارټاید ګڼل کېدای شي. خو طالبان وایي چې د دوی تر واکمنۍ د افغانستان کې د شوزو انجونو په ګډون د هر چا حقونه خوندې دي، تفصیل د اسمت چاروان پر راپور کې.
د امریکا د استازو جرګې یوې غړې نانسي مس کانګرس ته یو لایحه وړاندې کړه او په هغې کې غوښتنه وکړه چې طالبان دې د یو بهرني تروریستي تنظیم په توګه ومنل شي او په افغانستان کې د دوی د رژیم له رسمیت پیژندلو سره مخالفت وشي. د استازو جرګې د دې جمهوري پالې غړې په وینا د دې قانون هدف دا دی چې یو واضح پیغام واستوي چې متحده ایالاتونه به د ترهګرو لخوا کنټرول شوي رژیم ته مشروعیت نه ورکوي. په هغه بیان کې چې د اغلی مس دفتر خبر کړی ویل شو دی د ازادۍ او عدالت تقاضا لري چې موږ هر ډول ظلم او جبر رد کړو. زموږ لایحه دا تضمینوي چې امریکا هیڅ کله د طالبانو تروریستي رژیم په رسمیت نه پیژني. د دې هم ویلي چې کډ استازو جرګه د دې لخوا وړاندې شوې لایحه تصویب کړي د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو مخه به ونیول شي. د طالبانو حکومت اوس هم هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، خو یو شمېر هیوادونه له طالبانو سره بیل دي چې د هغوی حکومت په رسمیت وپیژني تعامل لري. که دا لایحه تصویب شي د امریکا د باندنیو چارو وزارت به مکلف شي چې طالبان د تروریزم د ملاتړ کوونکي حکومت او د بهرني تروریستي تنظیم په توګه معرفي کړي. تر دې مخکې یو شمېر افغان مېرمنو له نړیوالې ټولنې غوښتنه وکړه د ښځو خلاف د طالبانو د تبعیضي تګلارو د مخنیوي لپاره د هغوی پر ضد عملي ګامونه واخلي. د شزو د حقونو فعالې د وی پټنګ په دې اړه آزادي رادیو ته وویل
زموږ غوښتنه او د افغانستان د میرمنو غوښتنه څه ده چې د شوار په ځای باندې عملی ګامونه پورته کړي ترڅو د افغانستان د میرمنو په وضعیت کې مثبت تغیرات مګو وینو.
لیبل خو د امریکا د سنا جرګي وی دیموکراتي غړي چین شاهین ویلی چې د طالبانو لوري د افغان شزو ځپون کې اقدامات زیات شوی او د دې په وینا د طالبانو دا ډول اقدامات جنسیتي اپارتاید ګڼل کېږي. هغه امریکا شخته وویل ترڅو چې طالبان له شزو سره په دې ډول اقدامات کوي باید حکومت یې په رسمیت ونه پیژندل شي. هغه شاهین هم دا راز وویل هڅه کوي د امریکا د ولسمشر کاندیدانو ته د افغان شزو د موضوع اهمیت روښانه کړي. طالبانو له وخت رسیدو وروسته جنې لښ پژم ټولګي پورته زده کړو به برخي کړي او شزي هم په اکثرو دولتي او غیر دولتي ادارو کې له کار کولو منع کړي. همدارسې د هغوی د ګڼو ټولنیزو فعالیتونو مخنی ولیده. په همدې حال کې ټاکل شوې ده چې د رواني اونۍ د سې شنبه په ورځ د امریکا د استازو جرګې د بشري حقوقو کمیسون د افغان شزو او جنو د وضعیت په اړه غونډه وکړي. دغه کمیسون ویلي چې په تیرو نږدې دریو کلونو کې په افغانستان کې وخت د طالبانو له رسیدو وروسته په دې هیواد کې د شزو وضعیت خورا خراب شوی دی. لبلې خو اروپایي اتحادیه ویلي چې د طالبانو له لوري افغان شزي او جنوني په پراخه او منظم ډول له جنسیتي تبعیض سره مخامخ دي. د اتحادیه دا هم ویلي چې د طالبانو له لوري د شزو د ځورولو په اړه د طالبانو منظمي سرغړونی ممکن د بشري جنایت سبب شي.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتاته.
د هند بهرنیو چارو وزارت وایي چې افغانانو ته یو ځل بیا د ویزو د ورکولو بهیر پیلوي. د هند لوري له نشته درې کلنې وقفې وروسته افغانانو ته د ویزې د ورکړې پریکړه د یو شمېر افغانانو له هر کلي سره مخامخ شوې ده. د هند بهرنیو چارو وزارت په خپل ویبپاڼه کې لیکلي چې د ویزې لپاره تقاضا په آنلاین بڑمنی. تفصیل په دې راپور کې
یو شمېر افغان سوداګرو او محصلانو د هند د اعلان هرکلی وکړ چې غواړي افغانانو ته ویزې ورکړي. هند نږدې درې کاله پخوا د 2021 میلادي کال د اګست په 15مه د طالبانو له وخته رسیدو وروسته نه یوازې په کابل کې خپل سفارت بند کړ، بلکې افغانانو ته د آنلاین ویزو ورکړه هم ودروله. د هند باندنیو چارو وزارت تازه اعلان کړی چې افغانانو ته د ویزې ورکړه بیا پیل کړې ده. د هند بهرنیو چارو وزارت وایان رندر جسوال په یو خبري غونډه کې وویل چې هند افغان اتباعو ته د ویزو ورکول پیل کړی دي. جسوال له افغانستان سره د هند پر دوامدار اړیکو ټینګار وکړ او ویل هیواد د افغانستان له خلکو سره تاریخي اړیکې لري. د افغانستان د جمهوریت حکومت تر نسکوري دورسته هند په کابل کې خپل سفارت تړلې وو، خو کابو دوه کال وروسته په کابل کې خپل سفارت ته یو تخنیکی ټیم واستاوه. د هند سفارت له بندیدو او د ویزو د نه ورکول کېدو له کبله سلګونه افغان محصلان چې د 2020 په دوبی کې د رخصتې د تیرولو لپاره افغانستان ته تللي وو، په افغانستان کې بند پاتې شول او زده کړې نیمګړي پاتې شوې. خو اوس چې هند اعلان کړی چې افغانانو ته ویزی ورکوي، یو شمیر محصلان پرې خوشی شي. وحید الله ستانکزی یو له دغو محصلانو څخه دی. نو موړی وای په هند کې د ماسترۍ د دورې محصل وو. دی وای چې درې کاله د هند ویزی ته انتظار استلای دی.
زما د ماستری درسونه په اخر سمستر کې پاتې دي، نو که چیرې د هندستان هیواد د ویزې پروسې شروع کړي وي، مونږ یې هرکلی کوو او دا یو مثبت ګام دی. د هند بهرنوی چارو وزارت څخه دا هیله ده چې ژر تر ژره د ویزو پروسه شروع کړي ترڅو هغه نیمګړي درسونه چې لمونږ څخه پاتې دي هغه هم بشپړ کړو.
ویل کیږي چې د وحید الله ستانکزی په شان لشت لشه د شپاړه سوه محصلانو زده کړې په هند کې نیمګړي پاتې شوې دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مشرتابه پلاوی غړی خانجان علي کوزی هم وایي چې افغانانو ته د هند ویزو ورکړه ډیر اهمیت لري، ځکه چې هند په سیمه کې د افغانستان یو مهم تجارتي شریک دی.
متاسفانه چې په دې درې کالو کې دوی ویزې بند کړې او زموږ تجارت تر څو ډیر زیات کمزورې شو او تجارت هم ورځ پر ورځ کمیږي. په دې اخر کې وزارت خارجه د افغانستان وویل چې هند به ویزې ورکړي او شروع بشي. دا ښه کار دی، موږ یې استقبالو. د دې سبب زموږ تجارت هم زیات شي او دغه مشکل چې په منطقه کې موږ لرو د صادراتو د تازه او وچې میوې دا به هم حل شي.
په مارچ میاشت کې د طالبانو د بندنوی چارو وزیر امیر خان متقی د هند بهرنوی چارو وزارت لوی و چارواکي جی پی سنگ سره په کابل کې د کتنې په بحال غوښتنه وکړه چې افغان اتباعو ته د هند ویزو ورکړه د پخوا په شان بیا پیل شي. متقی د هند ویزې د افغان محصلانو او سوداګرو لپاره مهمه وبللې. د طالبانو تر واک ته رسیدو مخکې ډیر افغانان د درملنې لپاره هند ته تلل.
د طالبانو د حکومت د استخباراتو د عمومي ریاست سرپرستوي د پخواني رژیمونو پټکوي نامطلوبه کارکونکي له دندو ګوښه کړی دی. عبدالحق وسیق د پنځتنبه پروس په کابل کې په یو غونډه کې د ملي امنیت پخواني افسران د افغانانو پر ضد د هغه خبره په وحشیانه کړنو تورن کړل. سنا کاکړ راپور لري.
د طالبانو د استخباراتو عمومي ریاست سرپرست سید کراچ په افغانستان کې د دوی له بیا ځلې واکمنې دوه وروسته د ملي امنیت ریاست ټول هغه پخوانی کارکونکي چې د خبره نامطلوبه و له دندو ګوښه کړای شوې دي. عبدالحق وسیق د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د طالبانو د ځواکونو د ساینې په نوم غونډه کې دا وکړه چې په تیرو ټولو نظامونو کې د استخباراتو ادارې په خبره وحشیانه کړنې ترسره کړې او خپل سرینیونې، اختطاف، سورونه، شکنجه کول، د خلکو وژل، پردیو ته جاسوسي، د خلکو د وژلو لپاره د زمینه برابرول، په خلکو کې ویره پیدا کول او هغوی د نظام منلو تاړ کول د استخباراتو لدندو څخه وي. هغه دا وی چې د طالبان حکومت په ځانګړي ډول د دوی د استخباراتو ریاست اوس پرې تورندي. خو وسیق دا وکړه چې د طالبان حکومت پر اتک سره د ټولې ستونزې پای ته رسیدلې.
پوس د استخبارات اورګان د ټولو هغه نامطلوب اشخاصو څخه چې یا د کړنې به په تیر نظامونو کې سرتر سوالې تسبیح شوي او پاک شوي دي.
د ملي امنیت وو پخوانیو کارکونکو چې له دندو ګوښه شوي دي او د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نمونه او اصلي غږونه په راپور کې خپاره شي، ازادي راډیو سره په خبرو کې دا تورونه رد کړل او وی ویل چې طالبانو له پخوانیو کارکونکو څخه د مسلکي مسایلو له زده کړې وروسته هغوی له دندو ګوښه کړل او د خپل کسانی پر ځای وګمارل.
تخنیکی ریاستو کې څوک هغه اند یو کال یو نیم کال لپاره وساتل کوم تخنیکی معلومات شو یا کوم تخنیکی کارونه شو هغه دوی یاد نه ذکر یاد وو په ځای باندې خپل فکری کسره وصل او استخبارات دوی ټول تخلیه کړ.
دوی تر اوسه له هغو کادرونو او مسلکي کسانو څخه استفاده کړي چې دوی ورته اړتیا درلوده. د هغو ځواکونو تجربې ترلاسه کړي او له پخوانیو کارکونکو سره په سپکاوي چلند کوو او دا ادعا چې دوی د بهرنیو هوادونو جاسوسانو ټول یو تور دی.
په دې جمهوریت نظام کې د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل دا کوي چې طالبانو د ملي امنیت یو شمیر پخوانیو کارکونکو پر ځای د پاکستان د اطلاعاتي سازمان یا ایس آی کارکونکي ګمارلی دي چې د اندېښنې وړ موضوع ده. ښاغلي نبیل ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د افغانستان د ملي امنیت په اداره کې له 30 څخه تر 30 پورې اوپراتیفي، اداري، لوجستیکي او عملیاتي یا پوځي پرسونل شتون درلود.
دوی سرای باندې بعضې بیرونی روزل شوي یا د ایسای روزل شوي کارمندان یا مستقیما د هغوی کارمندان به ځای په ځای کول د هېواد د امنیت او حکومتوالۍ لپاره واقعا د اندېښنې وړ دی او ډېرې خرابې پایله به ولري.
د طالبانو د استخباراتو ریاست سرپرست عبدالحق وسیق دا ده هم کړی چې د طالبانو حکومت لخوا په خپل سری ډول نیول شکنجه یا وژنه نه ده شوې، بلکې په ټوکوي ټولې چارې او رسیدنې د شریعت له احکامو سره سم ترسره کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو له بیا ځلې واکمنې دو وروسته په تیرو نږدې دریو کلونو کې یو شمېر نړیوالو او د بشري حقونو سازمانونو او هغه کسانو چې پخوا د طالبانو لخوا نیول شوي د طالبانو د استخباراتو اداره د یو شمېر پخوانیو پوځیانو، د بشري حقونو او مدني فعالانو، معترضینو، خبریالانو او نورو وګړو په خپل سري نیولو، د قضا پرته وژنو، جبري لادرکه کولو او شکنجه کولو تورنه کړې ده. یو شمېر نیول شویو کسانو په تیره بیا معترضو ښځو آن دای ده هم کړی چې د طالبانو په استخباراتي ریاستونو کې له شکنجې او جنسي ځورونې سره مخ شوي دي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د روان 2024 کال د اولمپیک سیالیو د پیل مراسم تیر ورځ د فرانسې په پلاسمینه په پاریس کې ترسره شو. که څام تر مراسمو څو ساعت وړاندې د فرانسې د ریل ګاډي په یو شبکه کې د اور لګېدو له امله دا اندیښنې رامنځته شوې چې شاید د مراسم وزرندې شي، خو بیا هم مراسم په سمه توګه ترسره شول او رسمي سیالۍ به یې نن پیل شي. بشپړ جزئیات په دې راپور کې.
د اولمپیک نړیوال کمیټې د ریپورتونو پر اساس لومړی په ایفل ټاور کې لګول څراغونه روښانه کړل او تر هغه بعد د اولمپیک مشال هم روښانه شو. سږ کال د اولمپیک مشال د لیکدونکو په ډله کې د پارا تکوندو افغان لوبغاړي زکیه خدادادی هم شامل و. هغه په خپل ایکس پاڼې لیکلی و د اولمپیک مشال لیکدول ورته یو ویاړ دی او زیاته کړې ده دغه مشال د نړۍ خلکو ته د یووالي او برابرۍ پیغام ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې د یادو مراسمو تر پیل څو ساعت وړاندې د فرانسې د ریل ګاډي په یو شبکه کې ورلګیدنه رامنځته شوې وه چې نږدې 800,000 مسافرین یې اغیزمن کړي وو. د اولمپیک په سګنیو سیالیو کې د شپږو افغان لوبغاړو په ګډون د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو 15,500 لوبغاړي برخه لري. په پیلیزو مراسمو کې د فرانسې د فوټبال مخکنی لوبغاړی زینیدون زیدان او د ټینس مشهور ستوری رافیل نادال هم ګډون کړی و چې د اولمپیک مشالې لیږداوه. رپورټونه وایي چې په پیلیزو مراسمو کې د ټولو ګډون کوونکو هیوادونو لوبغاړو د خپل هیواد د کلتور ښودنه هم وکړه. د اولمپیک د سګنیو سیالیو پیلیز مراسم بې ساري بلل شوي او د اورلوبو لوبغاړو تر رسمي گذشت وروسته پکې ځینې مشهور سندرغاړو سندرې هم ویلې دي. تکل شوی چې د افغانستان درې خزینه او درې نارینه لوبغاړي د سایکل ځغلونې، جدو ځغاستې او لامبو وهنې پرشتو کې سیالۍ ترسره کړي. بل لور ته د طالبانو حکومت بیا ویلي دي چې په اولمپیک کې د خزینه لوبغاړو ګډون په رسمیت نه پیژني. خو د اولمپیک نړیوالې کمیټې ویلي وو چې پیلیز مراسمو ته د طالبانو د حکومت هیڅ استازی نه دی وربللی. د ویلو ده چې دغه سیالۍ به د اگست میاشتې تر 18 نیټې پورې دوام وکړي.
د لوبو لډګره د خبر حمله رو چې د شزو کرکټ آسیایی جام پاتل ولیو کې پرون سریلانکا د پاکستان د شزو ملي لوبډلې ته ترماتي ورکول ورسته پایلوب ته ووته. سبب سریلانکا او هند ترمنس د شزو د آسیا د کرکټ د اتل ولی پایلوب تر سره شي. راپورونه مرکه او اوریدونکو، یو شمیر نورستانیان په ودونو کې لزیات ولور څخه شکایت لري. دوی وای د هلک کورنۍ د ولور پنوم پولیسکونو څاروي نغدي پیسې او نور شان اخیستل کیږي چې له عملی ډیرې نجونې او هلکان له واده کولو او ګډ ژوند پاتې دي. دوی دا هم وای چې د لوړ ولور نه ورکولو له عمله د نجلۍ او هلک د کورنیو ترمنځ ډیر ځله خپلوي په دښمنۍ هم بدل شي. تفصیل په دې راپور کې.
د ولور زیاتوالی په وجه د واده کول وسنه لري. د نورستان ولایت د کانتیبا ولسوالی اوسیدونکو عبدالرحمن وای کلونه وشول چې د ماما لور سره کوژدنه شوي خو ولور نشي پرې کولې، نو ځکه یې تر اوسه واده نه دی کړی.
شپږ کاله کې کوژده مې کړې ده، خو اصغر مینه ډېر زیات ورول غواړي چې یو سو څلوېښت بزی دي، لس غواګانې دي او دوه لکه افغانۍ نغدې دي. که څه هم دغه کوژده د دواړو کورنۍ او د جنۍ په خوښه شوې ده. دلته د هر سړي هر پلار خوښه ده چانه څومره ورول غواړي. زه اوس هم ښه حیران یم چې دا شیان زه څنګه پوره کوم.
اته ویش کلنی مریم هم چې د امنیتی ستونزو لامل د غک سپټولو او د خپل سیمې له خودوی ډډه کوله ازادي رادیو ته ویل 15 کال کېږي چې کوژده شوی او پلاری لزوم 150 سوزی شپږ غواګانی چې نغد افغانۍ او نور شیان غواړي، خو هغه یې د ورکړې وس نه لري. هم دا وجه ده چې د پلار په کور کې ناشته ده. د مریم په خبره یوازې دا د دغه رواج قربانی نه ده، بلکې د دوی په کلی او خپلوانو کې په لزګونه پیغلی او ځوانان ورته ستونز سره مخ دي. دوی وی له دې عمله ډیرې نجونې او هلکان له واده کولو او ګډ ژوند پاتې دي. د نورستان ولایت اوسیدونکو احسان الله وی تیر کال د طالبان حکومت نورستان کې د ولور اندازه 200,000 افغانۍ وټاکله او خلکو ته اعلان وکړ چې هیڅوک باید له ټاکل شوې اندازې زیات ولور وانخلي او کچا سرغړونه وکړه هغه به پوښتل کیږي. خو د ده په خبره چې اوس هم د یو شمیر درو او کلیو اوسیدونکو په خپل دود کلک ولاړ دي.
نوې نظام را تک سره یو شی د اعلان وکړ چې مهر بنو 2 لک روپۍ اخلي او 2 لک نه اضافه مهر نشته، نو په دې نه اضافه مهر باندې چې په نکاح تړه هغه ملا یا هغه کس باید حوزې ته یا ولسوالۍ ته یا را وغوښتل شي او پوښتنه یې پرې وکړي چې قانون خپل یو تړون لري او عامیان بیا خپل لري او همداسي کام دی شو وایګل او دغه وایګل او دې علاقو کې هیڅ تغییر نه دی راغلی.
د نورستان قومي مشر انجینر محمد عیسی وحدت هم دا خبره تاییدوي او وایي
اوس هم لا په دغه کتی منطقو کې کانتیوا کې پوشال کې په برګي مټال کې هم لا د نجونو مهر په غواګانو دی، یعنی د لسو غواو نه تر اتیاو غواو پورې هم مهرونه شته دی.
هڅه مو وکړه چې په نورستان کې د طالبانو د اطلاعات او کلتور او امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادارو سره د خلکو د دې شکایتونو په اړه وغږیږو، خو د راپور خپرېدو پورې پرې بریالي نشو. د منډول ولسوالۍ قومي مشر مولوي سیف الله دیوبندي ازادي راډیو ته وویل د لوړ ولور نه ورکولو لامل ډېرې ځوانان مسافر او د جنۍ او هلک د کورنۍ ترمنځ خپلوي په دښمنۍ هم بدلی شوې دي.
ټول دښمنان یو منبع د فساد هم دغه دی ولور زیاتوالی وو. دا سی پیخ یم مونږ لرو په یو جنۍ باندې تقریبا 30 کسان مړ شوي دي، هغه جلۍ وسم ګرځي خلک د خبرو لاندې پروت دي.
د یادونه د چې یوازې په نورستان ولایت کې نه، بلکې د ولور دود چې ډېرې ناوړه بولی د افغانستان د اکثر ولایتونو په ځینې سیمو کې شته دي، چې وخت په وخت پیغلو ځوانانو د ښځو بشري حقونو او ټولنیزو چارو فعالینو په اړه شکایتونه کړي دي، چې د همدغو شکایتونو او انتقادونو په ترڅ کې په ځینو ولایتونو او سیمو کې لمنځه تللې، خو په ځینو کې لا هم عام دي.
د افغانستان سیمې او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلر ویش ساته.
د کندوز په ولایت کې د نورو هیوادونو د وریزو پر ځای له وطني وریزو د خلکو استفاده زیات شوه. د وریزو یو شمېر سوداګر او پلورونکي وایي په خو به خلکو تر ډیره هندي یا ویراني وریزي خوړلې. جوسیات تاج ملاریان پراپور.
په کندوز کې یو شمېر سیمه ای سوداګر او د وریجو پلورونکي وایي په دغه ولایت کې د وریجو د پروسس د معیاري شرکتونو له جوړېدو وروسته اوس د نورو هیوادونو د وریجو پر ځای له وطني وریجو د خلکو استفاده ډیره شوې ده. دوی وای مخکې به بزګران وریجې په دودیز ډول پروسس کولې چې د پروسس پر مهال به ماتېدلې او خوند به هم بدلولو. عبدالشکور چې له ډیرو کلونو راهیسې د کندز د وریجو په مارکیټ کې د وریجو د پیرو پلور کاروبار کوي، نموړي په دې اړه له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل:
خو به د قانانو خپل شولې ساده شکل باندې څاګان ته بچولې، به غنی کولې، ماشینونه باندې خپل محلي ماشینونه باندې وریجې کولې. زیاتره وخت به دغه وریجې ترن خرابېدلې، بوی به کو مارکیټ هم نه لرو، نو خلکو باندې خو خولې دهقان چې به کومه توقع لرله هغه توقع هم نه ترلاسه کوله. خو اوس وریجو شرکتونه چې دلته په کندز کې فعال شوي دي او وریجې پروسس کوي، د دې سره د وطني وریجو بازار هم ښه شوی دی، نرخونه هم ښه شوي دي.
دی وریجو یو بل سوداګر باز محمد هم ورته خبره کوي:
مردم صاحب ازمی وریج وطنی استفاده میکنن، مردم ازمی خوش است.
د وطنی وریجو مینوال زیات شوی دی. پر کندوز سربیره ان نور ولایتونو ته موږ وطنی وریج لیکو. هم موږ له خپل کاروبار څخه راضی او پیرودونکو له وطنی وریجو راضی دي، ځکه اوس په کندوز کې په معیاري توګه وریج پروسس کیږي.
په ورستوي کلونه کې په کندوز کې د پانګوالو لخوا د وریجو د پروسس دوه لوی معیاري شرکتونه جوړ شوي چې په لوړ کیفیت وریجې تولیدوي. د باز محمد په خبره مخکې به خلکو پاکستانۍ، هندۍ او ایرانۍ وریجې ډېرې کارولې. په کندوز کې بزګران هم دې بدلون ته خوښ دي او د لا ملاتړ په خاطر د طالبانو له حکومت هم یو شمیر غوښتنې لري. د دغه ولایت د خان آباد ولسوالۍ یو تن کروندګر محمدین آزادی روډیو ته وویل:
د وزارت زراعت د طریق نه چې همکاري د دیقانو د خلکو سره وشي، او بل مې د حکومت نه دا تقاضا ده چې په ځینو قراردادونو په دې کې د خارجي وریجو استفاده ونه شي. دا زموږ ډېرې ښې وریجې دي، دا په خوا د ټول افغانستان ته په دې کندوز نه وریجې تلې او هر نه وریجې موږ لرو.
په کندوز کې د طالبانو حکومت د کرنې او بلګونې او مالدارۍ د ریاست د کرنیزو چارو امیر صلاح الدین واحدی وایي: ساش کال په دې ولایت کې پر څه باندې 50,000 هکتار اسمکه شولې کرل شوې دي. نوموړی دا کوي چې کندوزی وریجو ته ان له هیواد بهر هم دوی په بازار پسې ګرځي.
ریاست زراعت د تلاش است در هماهنګي با ریاست صنعت تجارت بتونیم.
د کرنې او سوداګرۍ ریاستونو د سوداګرۍ خونې په همغږۍ سره خپلې هلې ځلې پیل کړې دي تر څو په تاجکستان او ازبکستان هیوادونو کې وطني وریجو ته مارکیټ پیدا کړي.
وس مهال په کندوز کې یو کیلو ایمان وریجې له 1500 تر 2000 افغانۍ پورې قیمت لري. شولې د کندوز پر مرکز سربیره په امام صاحب، خان آباد، علي آباد، چهاردرې، اقتاش، ګلتیپی، کلبات او قلعزال ولسوالیو کې کرل کیږي. کندوز د افغانستان په شمال ختیځ زون کې د هوارو زمکو او د پریمانو اوبو په لرلو سره هر کال په زیات اندازه غنم او شولې کرل کیږي او د هیواد د غلو دانو ډېره برخه تامینوي.
تاسو له پیغامونو
سلامونه. زه حبیب الرحمن زوک بیا هم تاسو ته میسج پیردم د ایران هیواد د ایش د شهر څخه. دا غزما پیغام ته افغانستان تر مسؤول حکومت پورې ورورسوي. تاسو باور وکړئ چې دلته زموږ پاسپورتونه سیرل کیږي، دلته زموږ یو خبره نه منل کیږي، دلته چې یو افغانۍ بد کار وکړي په بدل کې سل افغانان نور زورول کیږي. دا ته وګورئ، دا زموږ میسج تر مسؤولینو پورې ورورسوي. په بل هیواد کې یو بل هیواد سره داسې کار وشي، هغه ژر تر ژره خپل د هیواد د وګړي غم خوري. موږ سره دلته څر کوم ظلمونه شروع دي، زموږ حکومت هیڅ موږ غم نه خوري. په کڅه کې مولانا دی، خپل پر حکومت باندې دا ژغ کوي چې موږ غم وخوره په ایران کې. ته مو حکومت یې په تا باندې ویاړو. نو هیله کوم دا زما پیغام تر مسؤولینو پورې ورسوي.
سلام آزادی رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته. په افغانستان کې د بحران یا مشکلاتو څخه یوازینې لاره انتخابات دي یا لوی جرګه ده. موږ طالبانو څخه غوښتنه کوو چې یا لوی جرګه دایره کړي یا انتخاباتو ته زمینه برابره کړي، تر څو چې د دې بحران او د دې اقتصادي مشکلاتو څخه او فقر او غربت څخه مو ووځو. افغانستان خلک او ولس په خپل سرنوشت وټاکي.
السلام علیکم. د افغانستان ټول ولس هازه خاص مجاهدینو ته مې دا پیغام دی چې دا حکومت بیرته زړو عسکرو ته ورپریش دی. زړه عسکر بیرته پر راو غواړي، رای ولی کشه نوی. تاسو ټول بیرته ولاړ سی خپل مدرسو له سبقانو ته دین کې اسلام پر مخ کی. په دا رقم تاسو اسلام پر مخ نسی بیا ولای چې هم حکومت کوي هم اسلام پر مخ بیا.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
دا سجی رړو ته دې سات پخپرونه کې تر شپږنیمه بچو وروسته او البته لاندو خبرونه وروسته د تاندې څنګ پروګرام درو د ځوانانو پروګرام دی. خو د امریکا یو اقتصادي خبر لرو. د سشکل په دویمه روبه کې د امریکا اقتصادي وده د وړاندوینو په پرتله چټکه وه. په ورته وخت کې د انفلاسیون کچه هم یو څه کمه شوې او په پایله کې تم کیږي چې د دغه هیواد مرکزی بانک په سپتمبر په میاشت کې د بانکونو د سود کچه راټیټه کړي. د امریکا د سوداګرۍ وزارت د اقتصادي تحلیل دفتر د شمیرو لمخي چې د جولای په 15مه نیټه خبرې کړې د روان کال په دوهمه روبه کې ناخالص ملي تولید د تیر کال د همدې مودې په پرتله 2.3% زیات شوی دی. سره له دې چې د بیکاری کچه اوس په تیرو دوه نیمو کلونو کې تر ټولو لوړې شمیرې ته په امریکا کې رسیدلې ده.